په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلی د قبایلی سیمو اصلاحاتي بل بازار تر زره عملی کړی. ناتو وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو لپاره دا وخت مناسب نه دی. او په امریکا کې د ځنګل اور لستانه وجلی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د قبایلی سیمو اصلاحاتي بل بازار تر زره عملی کړی. نوموړي د غیلات 13 ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلی سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد په ډی چوک احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره وروسته د قبایلی سیمې استاذو له شاهد خاقان عباسی سره خوښه 3 غنټې ملاقات وکړ. د دې مظاهره تنظیم کونکي او له خیبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجګل د ملاقات وروسته مشال جوړ ویل چې اوس بعد پیښور های کورٹ قبائل اختیار قبائلی سے متغزول کی گئی.
باقی چکم امپلیمنٹیشنز دی لکه په 2018 کې مونږه صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه پر ان شاء الله تعالی حکومت بل راوړي پر راو سیشن کې باغ امندمنټ کیږي او 3% ان اف سی لپاره د فیصله شو چې پرایم منسٹر په میش کې دننه دننه سی سی آی میټینګ راغړي او د 3% فیصله بم کوي.
یاد دی وی چې وفاقي حکومت په 2015 کال کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړ کړې و او دغه کمیټه د قبایلی سیمو له سفرونو وروسته یاد سیمه په مرحله وار توګه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ترڅنګ یو شمیر سپارښتنه کړې وي چې د روان کال په مارچ کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینه غونډې منځوري ورکړې ده. د کورمه جنسی تعلیم سانګوای په مناتو سیمه کې به ډیر زر د جنکو لپاره سکول برابر کړي. د تعلیم سانګ یو ځای چارواکي احمد خان پراچا په دې حق لم پرون مشال لري تو ویل
پښتنې کې هغه ټمو خریمیا پرواز کوو بچون چې بکی 11 کور سره کوم دوام کې ګلو شو هغه مو د 10 سال هغه منصوبا وختي هغه کې مو راټول د جنکو ته د سکولونه چولې دي. ان شاء الله دا به ډیر زر او جوړ شي.
د منځنۍ کورمې په مناتو سیمه کې د الکانو لپاره دوه سکولونه شته خو د جنکو سکول نه و چې لډیره وخت راهیسي غوښتنه کیده. د ناتو مشر یانز سټولټنبرګ وای په هیڅ وجه دا وخت له افغانستانه د وتلو لپاره مناسب نه دی. نوموړي پرون د رومانیا په سرخار بخارست کې د ناتو پارلماني غونډې ته وویل چې د افغانستان یوازې پریښودل په بشپړ ډول غیر مناسب کار دی. سټولټنبرګ زیاته کړه
We all understand the cost of staying in Afghanistan. The human cost
مکتول پویګو چې په افغانستان کې د حضور بای حمله انساني پلاوه او هم د مالی لګښتونو لپاره څومره لوړ ده خو افغانستان د وټلو بای به تر دې هم لوړوي.
سټولټنبرګ تایید کړه چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوی او وسلوال طالبان د لوی خاورونو په نیولو کې ناکام دي. دا مهال د ناتو په مشرۍ دیار لزر نړیوال پوځیان افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې ولارخونې چاره پر مخ بیايي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په ځنګل لګیدلی اور لس کسان وجلی دي. دغه اور چې د یاد ریاست په ناپا سونوما او یوبا سیمو کې لګیدلې د تیز سیلې له وجې لا نور زیات شو او په نتیجه کې نور خوښه شل زره خلک له سیمې تښتیدلو ته مجبور شول او په سلګونو کورونه او کاروبارونه هم تباه کړل. د کالیفورنیا گورنر جيري براون د دغه ریاست په شمالي برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کالیفورنیا ریاست د لویو لارو چارواکي وای کوم سیمه کې چې اور لګیدلې هلته یو شمیر لارې د تګ راتګ لپاره بندې کړې دي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین وای په سعودي عرب د روسي میزایلو د خرڅولو لوزنامه د بلکوم هواد لپاره خطر نه جوړوي. 13 ورځ د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویل د وګدې فاصله وشتون کی فضائي دفاع د میزایلو نظام په سعودي عرب د خرڅولو تړون د کوم بل هواد پر ضد نه دی. نو موړي دا سرګندونه د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د لوزنامه ایران ته خطر جوړول شي کسانګه. دا تړون یو له هغه یو شمیر لوزنامو څخه دی چې 13 ورځې روس ته د سعودي چا سلمان د اولنی سفر پر مهال تر سره شو. سعودي عرب په منځني ختیز کې لوګدې مودې راهیسې د امریکا اتحادی دی او له ماسکو سره د وسلو ورستیو لوزنامو یې په واشنگټن کې اندېښنې رامنځته کړې دي. د ماسکو او ریاض ترمنځ د وسلو د لوزنامو اعلان سمدستي وروسته د امریکا دفاع وزارت ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سعودي عرب د میزایل ضد دفاعي نظام ممکنه خرڅلاو منځوري ورکړي چې د اندازې تر مخه 15 ارب ډالر بیه لري. ترکی وای د یوکرين د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د یوکرين د سفر پر مهال په کیف خار کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد به د یوکرين د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تیر ورځ د خپل یوکرينی سیال پیترو پوروشنکو سره په یو غړ خبري غونډه کې ویل ترکی د روس له خوا کرایمیا سیمه له یوکرين جدا کول او له ځان سره یو ځای کول نه وړاندې منلی وو او نه یې پاینده کې منلو ته تیار دی. روس په 2014 کال مارچ کې کرایمیا سیمه نیولې او لزان سره یو ځای کړی ده. او بل خبر ده چې ټاکل شوی نن بعد کیټالونیا سیمه ییز مشر د دغه سیمې پارلیمان ته وینا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین مرکزی حکومت اندېښنه لري چې کېدای شي دغه پارلیمان په یو اړخیزه توګه د سیمې د خپلواکۍ د اعلان په حق کې رای ورکړي. د کیټالون چارواکي وایي د دې سیمې خلکو د روانې میاشتې په اولنۍ نیټه د ټول پښتنې یا ریفرندم پر مهال په لوی اکثریت کې له سپین نه د جدا کېدلو په حق کې رای ورکړي دي. بلخوا د تیر خالي اتوار په ورځو د کیټالونیا په سرخار بارسلو لونا کې په لکونو خلکو له سپین نه د دې سیمې د جدا کولو خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل چې دغه ریفرندم نتیجې د سیمې د ټولو خلکو د رایو سرګندونه نه کوي ځکه چې کوم خلک له سپین سره یو ځای پاتې کېدل غواړي هغه ویل د ریفرندم نه بایکاټ کړي وو. دا تر دې دمه مشال خبرونه او زرت د اسلام آباد نظم خبريال محمد عمران د کرنسي وبې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.20 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.50 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو درهم په 9 روپۍ اخیستل کیږي او 9.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 23.25 روپۍ او 23.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 314 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 درجه سینټیګریډ او کم نه کم 21 درجه سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 درجه سینټیګریډ او کم نه کم 14 درجه سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری پرون په اسلام آباد کې د فاټای اصلاحاتو لپاره د قبایلو د پارلیماني استازو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو تر احتجاجي مظاهرې ورسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي زرد چې حکومت په دغه برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د چارو شنونکو هم د حکومت ځینو اقداماتو ته په کتو سره هیله مند دي چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او انتظامی اصلاحات وشي.
ہائی کورٹ ریٹ قبائلی علاقوں کے ایکسٹینڈ کو اور دینا ایف سی آر خاتمہ ممکن ہوا.
د شمالي وزیرستان په رزمک ډویژن کې نن د دویمې ورځې لپاره هم امنیتی ځواکونو کرفیو لګولې چې لوجه د سیمې خلک پریشان او په ویره کې دي.
مورون رنگیرون د سعودي په ځبنه خلک راغلي دي پر دینه باندې خلک ډېر الګر د دې چې واټ وسط ته مجبور نشي.
او د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د سیمې د چلغوزیو سوداګر باید له حکومت تر راهداري غستو ورسته خپل چلغوزی د هواد نور برخو ته د خرڅ لپاره یوسي.
د اګریکلچر پارک وانا په نومه مند د عوام او د فلاح او بهبودی پرې درا جوړ شوی دی. دلته اداینه په مارکیټ ریټ باندې دازن غوزا اخیستل کیږي.
پر یو شمیر نور سیمایزو هم د راځړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی موضوع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټي وړاندیزونه به ژر عملی کی. دا له هغه وروسته د پرون په اسلام آباد کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استادو لخوا د جوړې شوې یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل شول چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبې ورګړي کې په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلو ته د هغوی 3% برخه ورکړي یا دغه برخه پیسې ورکړي. په دغه مظاهره کې د هیواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړي هم د قبایلي مشرانو او ځوانانو ترڅنګ ودرېدل. خو بل پلو ځینې سیاسي مشرانو فعالان بیا ډېر هیله مند نه دي چې ګنې حکومت به د فاټا اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. احمد الله معلومات راکوي.
دا مظاهره چې د شپې ناوخته پورې روانه وه د هغې وروسته ختم شوه چې د قبایلي سیمې استازو او د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ شاوخوا درې ګنټې ملاقات وشو او د حکومت لخوا د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام احتجاجي مظاهرې ته راغلو او د ملاقات په اړه یې تفصیل له ګډونوالو سره شریک کړو. د مظاهرې د پای وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې مظاهرې تابعیا کوونکي او د خیبر ایجنسۍ نه د قامي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي وویل چې کومې درې لوی غوښتنې دوی د حکومت پر وړاندې ایښودي هغه یې ومنلې او زردا چې وز به پر دې عملی کار هم پیل شي.
د ټولنه غټه کمیابی دا چې مونږ د پېښور های کورټ په جوریډیکشن کې شو. چې د پېښور های کورټ په جوریډیکشن کې شو نو اټومیټیکلی مونږ هغه هرڅه د خیبر پختونخوا سره وتړل شو. دا د مونږ یو مین مقصد و د مونږ حاصل کړو. باقي چې کوم امپلیمنټیشنز دي لکه په 2018 کې مونږ له صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه لپاره به ان شاء الله تعالی حکومت بل راوړي پر راو سنشن کې به هغه امینمنت کېږي او 3% ان اف سی لپاره دفع سره وشو چې پرایم منسٹر په میاش کې دننه دننه سی سی آی میټینګ راغړی او د 3% فیصله بم کوي.
د حکومت په استازیتوب راغلی انجینیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې دوی لوړان دي هم د قبایلی سیمو قامي بهیر ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي او وس هم چې کمی غوښتنې دوی کړي هغه به منل کیږي.
دا خو موږ مخکې منلی نه دي منلی موږ خو درو وضاحت وکړو د سپریم کورټ های کورټ ایکستنشن ډیولپمنټ ترقی د مرجر کول دا خو موږ مخکې په اصلاحاتي کمیټه کې شامل دي کما وضاحت وکړو پر دې کار روان نه
قبل اړخته د باجوړی جنسین د قامي اسمبلی غړی شابودین خان وای چې حکومت غوښتنې منلی خو د عملی کولو لپاره یې کومه موده نه ده خودلې نو دوی لا هم اندېښنې لري چې دا به په ریښتیا عملی هم شي یا نه.
زما خیال لري حکومت د صوبایي اسمبلی سیټونه ورګي ځکه چې دا خبره به واضحه ونه شوله. باقي د پېښور های کورټ کوم منلې ده نو په انډریټ نه لري منلې هغه پریس ریلیز جاری کړي زمونږ مطالبه خدای چې زمونږ 3% چې کوم زمونږ په ډیویزیبل پول کې جوړیږي هغه پیسې نشته نو خبره
په دې مظاهره کې د قبایلي استازو وکیلانو او زده کوونکو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف جماعت اسلامي پیپلز ګوند قامي وطن پارټي او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو ګډون وکړو. دا مظاهره چیان د قافلو په شکل کې د خیبر ایجنسۍ او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه تیرېدو وروسته د ګل په مازیګر اسلام آباد ته را رسیدلی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې خبریال او شنونکو شمیم شاهد په اسلام آباد کې د قبایلي او د سیمې د سیاسي مشرانو پرونه احتجاجي مظاهرې او په نتیجه کې د پاکستان حکومت اعلان ته په کتو سره وایي ښکاری داسې چې حکومت به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. د قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ د دایره کار غځولو حکومتي پریکړه د یو مهم پرمختګ په توګه یادوي. له شمیم شاهد سره د مشال رادیو د مرکه درته ورو.
غټه مطالبه پکې مرجر ده په خیبر پختونخوا کې. د مرجر خبره خو دی چې اصولي طور وایي چې دا سره مونږ اتفاق وو مانیو او په لحال چې کوم غټه خبره وزور شو نو هغه دا چې دی د های کورټ ریټ چې کوم ځای نه د پوره قبایلي علاقو کې ایکسټینډ کو او د دین دا دغه شو چې د پولیټیکل ایجنټان او کوم طاقت چې کوم وو قوت چې کوم نه غیر کنټرول کو او سره سره د اف سی آر خاتمه ممکن شو او ما چې کوم ولې کې خلکو سره خبرې وکړې چې کوم خبرې اترې شوې نو په هیڅ خلکو ډېر اختلافات هم دوی راغلي دي خو زما اندازه دا ده چې هغه دا وایي چې نه دا اوس ګریجویټ کیږي مرجر هم کیږي خو مرجر به لږ واخه خو ځکه چې هغې سره سره ډېر زیاتې کشالي دي د قبایلي علاقو یو طرف ته ډیورنډاین مسله ده بل طرف ته چې کوم دی نو د افغانستان مسله ده بل بیا دلته کې چې کوم غټ غټ قوتونه راغلي دي دې منطقې ته نو په دې وجه باندې دی چې موږ په مزه مزه یو قدم اخلو. اطلاع دا د شهید اول چې بالکل دا 2013 کې چې کوم ټول ټاکنې کیږي نو په هغه د صوبایي سمبه د پاره هم انتظامات کیږي او هغه د اول چې د موږ الیکشن کمیشن سره او چې کوم سیور ایڈمنسټریشن د دې سره ولر د سرکو دي چې سره وسکو نو دا غي ورته یقین دانی کړ سره د مرجر برای راست چې کوم مرجر نو هغه د تر اوسه نه کړی نو په کې او مزه مزه چې قدمونه چتیږي.
مننه شوم چې یو بل موضوع چې دی پکې یو غختنم و غټه غختنه و دغه د ان اف سی اوارد کې د قبایلو د برخې د 3% برخې کنا نو په دغه حق له هم تاسو غنی چې کنه یو اقدام به وشي حکومت په اوسو کې
نه دا هوکیږي ان اف سی کې 3% خو دی د پاره ویني چې دا مونږ کو او پاره باندې دغه دا چې دا به د گورنر په ذریعہ باندې د دې د استعمالږي قبایل فدیه خپل قبایل چې مرجر کیږي او بیا د گورنر نو بیا دا څنګه مرګ شو څنګه فدیږي دی دا وایي چې دا کې د صوبایي حکومت او د صوبایي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی چې کوم ممبران دي او د قبایلي علاقو نه چې کوم کې دا د هغې په لاس باندې وشي او هغې د خلکو د مرضی مطابق چې هغې کومې مسلې دي کوم کشالي هغه پرې هوار شي نو اندازه دا دی جوس یو ډېر غټه لاره شوې ده چې حکومت تر ډېره حده پورې دا خبرې مني او د مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی چې دواړه د وفاقي حکومت پلویان دي نو هغې نه دی لږ مجبور دي خو زموږ اندازه دا دی چې اوس څه ناڅه قدم به اخلي خو دا به داسې ده چې دا به لږ وخت اخلي
د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي ژمنو په حقله مو د پېښور کې د خبریال اوسیدونکي شمیم شاهد سره د مشال ریډیو مرکه اورېده
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو دو استاد ویلي د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ریزونو پر ضد غواړي سپریم کورټ ته ولاړ شي دوی دا خبره پر داسې وخت کړي چې پرون د اکتوبر پر 9 یو شمیر ګوندونو د یادو اصلاحاتو د ملي کولو په مخه په اسلام آباد کې احتجاج وکړ تفصیل اسلام آباد رفت انجم را کوي
په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري د ګلپورز مشال لړیو ته وویل چې دواړه ګوندونه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر موضوع ل خپل دریس سره د هغو سیمو اوسنۍ آئینی حیثیت هم لاجمن کوي نو ځکه یې پر ضد مقدمه چلول غواړي د تور پور تکړو چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی هیواد او ملي ادارو ته زیان رسوي نو ځکه سپریم کورټ او حکومت دواړو ته پکار دي چې د دې ګوندونو د سرګندونو نوټس واخلي
دا کوم خلک چې هغه مطلب دي چې نه تنازع جوړي نه دا هم د سټیټ په خلاف دا خبرې روانې دي دا خبره حکومت دی کوي چې دا ډیسپیوټډ ایر کومه سیاسي ساده خبره کوي په کومه چې بدی باندې باقاعده سپریم کورټ او حکومت کې اکشن وخلي په چیرې اکشن نه خستلو نه نه باقاعده کړی چې موږ په خپل باندې سپریم کورټ هاي کورټ ته لوټ
د اکتوبر په 15 د پاکستان پارلیمان مخه ته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځن پرځت ځینو پارلیماني استادو احتجاجي ناشته کړې و په دوی کې په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استاذ شاجی ګل هم د ساجد حسین توري سرګندونو ته ورته خبرې کړوی او غواخی کړو چې د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ضد بد عدالت ورټکوي د دوړو ګوندونو مشران د توري او اپریدي سرګندونې او تورونه ردوي د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر سېنیټر حافظ احمد الله وای دا ناسمه ده چې دوی قبایلی سیمه لهجمنې غني دی وای د دوی دریز دا ده چې د قبایلو دراتلونکو پریکړه باید د هغه سیمه خپل ولس وکړي
نو دا وای کچیر دا علایدہ صبح کے دس تو جب ختم درجے رہا دے پورے کا افغانستان دعوی کی دیجیے پہاگا دعوی کی بجے پاٹھا عوام پخپل ولا لے تا عوام گٹ کے پکے بر پشتوں کا لہٰذا تو بولے زڑا تنازع راپورٹ تھے لہٰذا کا سبا پاٹھا کستوں سے جولی اگستوں سے خیبر پشتوں کا یعنی سٹل لے لیا کی ہوئی اگستوں سے بغرد پاکستان کستوں سے بلکی
افغانستان دے قبائلی سیمو دے اصلاحاتی بہیر پہ اڑا تروسا حص رسمی دریز یا خبرگون نہ دے خودلے د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سېنیټر عثمان کاکړ وای د دوی ګوند پر خپل اصولي دریز ولاړ دی ځکه چې د قبایلي سیمو ولس هغه اصلاحات نه غواړي چې د هغوی ځینې پارلیماني استازي دعوه کوي
د تور پاټا دا موقف دی چې ریفارم د دې د فارو اختیار ختم کا د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم کا او دا څه نوم ورکا فیکیج ورکا امن وراولا آی ټی پیز بوز خپل کورونه ته د کورونه توانونه ورکا د ربن رفی توانونه کړی دی په دې بمبارۍ کې پاټا ولس انزمام نه غواړي
په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو دوه استادو ساجد حسین توري او شاجی ګل اپریدی پر جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د اوسنۍ حیثیت لنجمنولو تور پورې کړي خو په پارلیمان کې د قبایلو خپل استادو هم د اصلاحاتو پر موضوع او د دې د عملي کولو په میکانیزم یو خلل نه دي په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محمد نذیر خان د اکتوبر په 15 مشال لړیو تویلی وو چې په پارلیمان کې د قبایلو ټول 19 استادو د اصلاحاتو په اړه بیلابیل نظرونه لري او سره ویشلې دي تکړه چې په بیا بیا پارلیماني استازو ته ویلي چې لومړی د سره یو خلشي او بیا د اصلاحاتو غوښتنه وکړي د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نچکزی وای چې په قبایلو د اسلام آباد هیڅ امر یا پریکړه نه تپل کیږي او ریاست د هغوی ته د خپل برخلیک د ټاکلو واک ورکړي هلته یو شمیر پارلیماني استازي او د عوامي نیشنل ګوند په ګډون یو شمیر سیاسي ګوندونه او ډلې د مسلم لیگ نون په مشرۍ له وفاقي حکومت غواړي چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړي خو وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو په کامي بهیر د ورګډ ول سلسله به تر 15 کالو وخت ونیسی رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د نه هې د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنیمو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د شمالي وزستان پر ازمک ډویژن کې نن د دویمې ورځې لپاره هم امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده. دا له هغه وروسته ده چې په دوسلی سیمه کې پرون سهار طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید وکړل او لږ تر لږه درې سرتیري ووژل. د سیمې اوسیدونکو وایي پر دې سربیره چې په ډېر تکلیف کې دي ویریږي چې هڅې نه د خپلو کورونو خوشي کولو لپاره ورته وویل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن خلک وایي چې د دوشنبه په شپه تحصیل دوسلی کې د وسلوالو لخوا امنیتي ځواکونو باندې برید وروسته په ټول رزمک ډویژن کرفیو لګول شوی چې په دویم ورځ هم دوام لري او هلته سیمه کې میشته خلک په سیمه او بهر راوتلي خلک په لارو کې ایسار دي. دوی وایي خلک له ستونزو سره مخ دي. د رزمک ډویژن اسدخیل سیمې اوسیدونکي شیرین محمد وایي خلق پسیما کې ایثار دي او بنو تراغلي خلق ناروغان او بهراني هوادونو نه پچوټي راغلي بهر پلارو کې ایثار دي او په دې اړه اندېښمن دي.
پدا چې کی مخالفت په تکلیف سره دای دي مورون رنګیرون د سعودي په ځبنه خلک راغلي دي او رډینا باندې مکمل میزایي کې نیز وال غورا من خلک دي او زیان نظامون غوري
د سیمې یو مشر میر کلام وزیر وایي رزمک ډویژن د اول نه پور امن پاتې شوی او عملیاتو کې که دوی بې کوره نه وو خو درې کاله دوی محاصرین وو او نن ورته که د وتلو اشاره ورکول کیږي نو دوی کله هم تیار نه دي چې له سیمو بې کوره شي.
د انتهایی ډېر تکلیفونه تېر شول. نن بیا نشته داسې شارې نه لاویږي چې مطلب نشته یې برخړولی شي د مسالې د حل کولو کوشش ته وشي په خپله طریقه باندې نه چې دا خلک د وطن نه رویستل شي. هر نمونه یقین دهني د تبر کړېدو چې د کوم حد پرې د میزما کېدای شي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو چارواکو سره هم خبرې وکړو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د رزمک ډویژن تحصیل دوسلی ګډیوم او رزمک اوسیدونکي وایي چې دولت سره یې د امن امان لپاره هر قسمه کردار لوبولی او عملیاتو په دوران کې هم د دولت په وینا د امن په خاطر پاتې شوي ول سو دولت ته هم د دوی ستونزو ته پام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د سیمې د چلغوزه او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول په مخه له هغوی غواړي چې له حکومت ته راهداري اخیستلو وروسته خپل چلغوزي د هیواد نور برخو ته د خرڅ لپاره یو سی. په دغه لړ کې پرون پولیټیکل انتظامی د احمدزیو وزیر له مشرانو سره یو جرګه کړې. ځینو قبایلي مشرانو د حکومت دغه خبره منلې او د چلغوزه د تجارت لپاره ګټوره بدلې خو ځینو سوداګرو بیا د حکومت پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړې او له جرګې بهر وتلې دي. سیلاب مسعود رپورٹ راکوی.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او د ملشای فورس د چارواکو په بلنه پرون مازیګر نه وخت مال دیوانه په اډیټوریم حال کې د احمدزی وزیر قبایلانو د مشرانو مالکانو عالمانو تیمانی نمائندګانو او د زنغوزو د سوداګرو یو درنه جرګه وشوله چې په کومه کې دیوانه زری پارته د زنغوزو ور وړلو نه ور وړلو په باره کې فریقینو خپل خپل موقع کف جواد کم. پدامو کې د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک وویل چې په سیمه کښې د زنغوزو په تجارت هیڅ پابندي نشته دی خو د زنغوزو هر یو ټرک به زرعي پارک ته خامخا راځي چې هلته یې اندراج وشي راداري ورته ور وسپارله شي بیا د سوداګرو چې چرته خوښه وي هلته د زنغوزي وړي خرڅوي.
دلته د اګریکلچر پارک وانه په نومې منده
عوام او د فلاح او بهبود لپاره درا جوړ شوی دی. د خلکو په ذهن کې دا خدشات وی چې دلته به حکومت پریډ باندې به د ځنګوزا خستل شي، دا بالکل بے بنیاد خبره ده. او حقیقت دا ده چې دلته اداینا په مارکیټ ریټ باندې دا ځنګوزا خستل کیږي. او که یو ټریډر یا یو ګروور دا محسوسوي چې زه خو نه خپل ځنګوزا پروسس کوم او نه دلته خرڅوم، نو هغه دې پوره بیا ازودي دو چې د اګریکلچر پارک وانا نه خپل ملک مختلف ایسي دي چلته وری الته خرڅوي، نو کیس کې سمته آی باندې پابندی نشته.
په جرګه کې موجود یو مشر مشال ریډیو تا وویل چې میزه د حکومتي موقف نه مطمئن یو د دغه پریکړې حمایت کاوه.
مولانا سلطان محمد زمان نام دی، مونږ دا وایو چې دا اګری پارک د قوم د فائدې لپاره جوړ کړی شوی دی. اوس چې مونږ ته په لاره کې رکاوټ د مونږ نه ختم کیږي، مونږ نه پسته مند روپۍ نه اخستل کیږي، نو بیا مونږ د پاره بیا نور څه پکار دی.
دا د یادوي چې د جرګې په ورستون کې د ځنغوزو سوداګر او د هغو یو شمېر څنګهشتون مرور شول، د حال نه بهر ووتل او د سرکار دا پریکړه یې ورټله و نه منله چې دوی به د ځنغوزو ټرکونه د اندراج او رادارۍ دپاره زرعي پارک ته ورولي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، واڼه، سویلي وزیرستان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اودن کو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په کورم کې د مناتو سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوې برابر کړي. د دوی په خبره د نجونو ماشومانو لپاره ښوونځی نه لري او مجبور دي چې د زده کړو لپاره هغوی له هلکانو سره یو ځای کینوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې ماشومانو نجونو ته بیل ښوونځی جوړ کړي. له سیمې د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د مناتو ځای اوسیدونکي غزنی ګل مازور وای هلته د دوی ماشومانو د تعلیم ستونزه داسې حل کېدای شي چې زنانو لپاره بل نوی سکول دی جوړ کړی شي او چې کوم هلکان زده کوونکي دي هغه د خپل سکول ته واپس راوستل شي.
د جلکې سکول خو مشتونه ده، جلکې راوخستي وړکو سکول ویرکو، وړکې راوخستلو هسپتال خو مشتونه، پریشان کتابو برباد شو دا هغه ګرون کې د سکول ولا بچی کې نه ولونو. حکومت په کور ده څنګه بچایو دوپاره بندوبست وکړي.
لسده خارا شاوخوا 25 کیلو متر لري. مناتو سیما د منځنی کورمه په حدودو کې راځي. چیرته کې د هلکانو دوه سکولونه، یو میډل او بل پرایمری دی، خو د جنکو لپاره هیڅ سکول نشته. یو بل اوسیدونکی نوید خان وای د پرایمری سکول هلکان زده کوونکي ووس په ټینټونو کې سبقونه وای، خو په هغو کې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو د جنکو لپاره سکول په جوړېدو د سیمې د تعلیم ستونزه حل کېدای شي.
څکله ګرمي وي نو بیا بچي سبق نه شي، له خامخو به د سوزي د چټي ور کوي کور ته بچي. اکثر مو لکه غیر د دې کې هفته هفته باندې برونه کېږي، شوګري کېږي، وسکله شوګر ټیټه شي، دا بچي بیا سبق نه وتلی، بیا به کور ته ځي. دا نورې سکومې ډېرې ستونزې دي، اول لګي اور ځي او اج خمی چوریږي، کوم تعلیمي ماحول ده بالکل نشته.
د تعلیم محکمې ځای مشر احمد خان پراچا له مشال رډیو په لارې د منتو خلکو ته تسلی ورکړه چې هلته به د تعلیم ودې لپاره د زنانو نوې سکول جوړول شي.
پښتو نیم کې هوته مخریمیا پروایډ کوو بچیان ته دي، بکی 11 کور سره کوم دوامې ټینګول شو، هغه مو د 10 سال هغه منصوبه وختي هغه کې موږ راټول د جنکو ته د سکولونه چولې دي. ان شاء الله دا به ډېر زر
په منځنی کورما کې د نارینهو په مقابل کې د نجونو تعلیم وضع ډېره خرابه ده، ځکه چې هلته په ټوله سیمه کې د هلکانو لپاره یو سل وویش او نجونو لپاره یو دېرش سکولونه دي. همدغه رنګ د کورمې په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمېر و 8000 دی، چې پکې تر 3000 پورې زنانه زده کوونکي دي.
طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور. ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د قبایلی سیمو اصلاحاتی بل بازر تر زره عمل کړي. نو موړي دغه اعلان 13 ورځ وروسته له هغه وکړ چې د قبایلی سیمو او سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د اسلام آباد په ډی چوک احتجاجي مظاهره وکړه. د قبایلی سیمو اصلاحاتی بل کې د سیمې په مرحله وار توګه له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو سپارښتنه شوې ده. د کورم ایجنسی تعلیم څنګه وای په مناتو سیمه کې باندې ډیر زر د جنکو لپاره سکول جوړ کړي. د منځنۍ کورم په مناتو سیمه کې د الکانو دوه سکولونه نشته خو د جنکو سکول نه و چې لډیر وخت راځي غوښتنه کيده. د ناتو مشر جنس سټولټنبرګ پرون د رومانیا په سرخار بوخارست کې د ناتو پارلماني غونډې ته ویل چې په هیڅ وجه دا وخت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټرو لپاره مناسب نه دی. دا مهال د ناتو په مشرۍ دیار لزر نړیوال پوځیان افغان امنیتی ځواکونو ته د روزنې او لارښوونې چارې پر مخ بیایي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په ځنګل لګیدلی اور لس کسان وژلي. دغه اور چې د یاد ریاست په شمالي سیمو کې لګیدلی د تیزی سیلې له وجې لا نور زیات شو. په نتیجه کې نور خواوشا شل زره خلک بې کوره شوي دي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین 13 ورځ وویل د اوږدې فاصلې وشتون کې فضايي دفاع د میزایلو نظام په سعودي عرب د خرڅولو تړون د کوم بل هیواد پر ضد نه دی. سعودي عرب په منځني ختیځ کې لوګدي مودې راهي سي د امریکا اتحادیې او لماسکو سره د وسلو ورستو ورستیو لوزنامو یې په واشنگتن کې اندېښنې رامست کړې دي. او د یوکرين د سفر پر مهال په کیف خار کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي هیواد به د یوکرين د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. نو موړي 13 ورځ د خپل یوکرينی سیال پیترو پوروشنکو سره په یو غړ خبري غونډه کې ویل ترکی د روس له خوا کرایمیا سیمه له یوکرين جدا کول او لزان سره یو ځای کول نه وړاندې منلی وو او نه به پاینده کیو منی.
او سردونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکیله رفت انجم اورو.
جنگ رسپان په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا په پاکستان مسلسل فشار اچولو لپاره په پاکستان به بنیادی تورونه لګوي چې ګنې پاکستان د وسلوالو پټنځایونه لري. خو د دې په اړه د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی هر څه په ډاګه کړي. ادارې وایي چې برطانی مطبوعات سره په خبرو اترو کې د حامد کرزی انکشاف نړۍ حیرانه کړي چې نړیوالې وسلوالې ډلې داعش سره د امریکا مستقل رابطې دي او امریکا په خپل داعش افغانستان ته راوسته او وسله ورته ورکوي او د شناخت پټولو لپاره ورسره مرستې کوي. ادارې زیاتوي چې حامد کرزی تر اوسه پورې د پاکستان پر ضد بیان نه ورکړي. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ستاینه کړې ده او د ترهګرې پر ضد جنگ کې ناکامي کې امریکا ذمہوار ګرځولې. حامد کرزی دا هم پوښتنه کړې چې د امریکې دومره سارنې باوجود داعش څنګه افغانستان ته ورسېدو. ادارې په وینا چې د امریکا صدر ټرمپ نوې افغان پالیسۍ اعلان کولو پر وخت په پاکستان چې کوم تورونه لګولي وو حامد کرزی هم دغه پالیسۍ ناسمه ګرځولې او ویلې چې دا به د امن پر ځای وینې توی کړي. ادارې وایي چې امریکا افغانستان په دې سیمه کې د خپلې اډې په توګه استعمالول غواړي او د افغانستان مسله په حل کولو کې سنجیده نه ده. یو بل ورځپاڼه مشرف خپل ادارې کې په دې اړه لیکي چې افغانستان حکومت هم خپل د دین خبر دی چې امریکا په نړۍ کې چیرته هم تلې نو پاغه هیوادونو کې اډې موجودې دي. په ټول صورتحال کې افغان حکومت لپاره طالبانو سره خبرې اترې او ګاونډي هیوادونو سره د اعتماد تعلقات جوړول یو خلاره ده. ادارے خر کے وائی چکا افغانستان حکومت غوانی نو د حامد کرزی د بیان پرانا کی ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دورے پموکا یو نوی بنیاد اخو دیشی. ایکسپریس رسمان په خپل ادارے کې لیکي چې پاکستان وخت لاندې کشمیر کې په 8 اکتوبر 2015 کې راتلونکي خطرناک زلزلې کې مړه شوی خلکو 12 کلیزه د اتوار په ورځ ومانځل شو. ادارے لیکي چې 12 کال وړاندې راتلونکي زلزلې کې د پاکستان وخت لاندې کشمیر او هزاره ډیویژن کې زیاده تباہی شوی و. په کوم کې چې زرګونه خلک مړه شوی او په زرګونه زخمی شوی و. ادارے زیاتوي چې قدرتي آفتونه اسارول د انسان د وس خبر نه ده. خدا سے احتیاطی لار خپل دیشی شلوج پافتون کې د شو ځان شره کم نه کم کې دیشی. ادارې لیکي قدرتي افتونو پر وخت متعلقه ادارو سره نه خو مشینری وی نه په وخت ګامونه پورته کیږي. ادارې خره کې وای شلوې خارونو کې حالات نور هم خراب دي. د ایمرجنسی پر وخت څنګه کوسو کې د ریسکیو ګاډي رسیدل ګران وی خو مسله به حل کیږي چې حکومت سنجیده او عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې کابل ته د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د وروستي سفر د ارزښت او فارن پالیسی مجلې بیا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ممکنه تړل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه چې کله د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کابل په لومړي سرکاري سفر ولاړو، نو افغان مشرانو سره په ملاقاتونو کې هغه ډېره هڅه وکړه چې هغوی د جوړجاړۍ لوري ته بوزي. هغوی ته یې د افغان پوځ لپاره د سامانونو او روزنې ورکولو پیشکش سره سره ژمنه وکړه چې د امن په راوستلو کې به همکاري کوي او د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې به یې ملاتړ کوي. بلخو افغان چارواکو هم هغه ته په پوځي توګه هرکلی وویلو او د ملاقات نه پس خپور شوي بیان کې یې په دوه اړخیزه کړکېچنو اړیکو کې د نوي دور د پیل خبره وکړه. خو د ورسپانې په خبره د سفارتي اشارو سربیره نور هیڅ داسې نه وو چې یو بدلون په ګوته کړي، ځکه چې په وروستو وختونو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستاني چارواکو په زباني خبرو باور کولو هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. نو ځکه اوس هغه ډېره په سړه سینه د پاکستان لخوا د ژمنو او نیټو پوره کولو لپاره د ساري ډلو او طریقې کار وضع کولو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې حتی که افغانستان سره اړیکې ښه کول د پاکستان لپاره دا مهال ډېرې ضروري هم وي، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی خنډ د سیمې په اړه خپل طرز فکر دی. افغانستان د خپل امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر افغان طالبان او د هغوی ملاتړی پاکستان ګڼي. بلخوا پاکستان هند د خپل وجود لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي او افغانستان سره د هند دوستۍ ته هم په دغه تناظر کې ګوري. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د بندېدو موضوع راخستی دی، ولیکي چې کدا سوچ او فکر وي چې اخر به هم د ټولو شخړو حل د خبرو اترو لاره راوځي، نو بیا ولې دغه بهیر زر تر درنه شروع کیږي. او بل خبره دا چې د افغان طالبانو لخوا ټاکل شو استادو سره د مذاکراتو لپاره لارې بندول خو به دا معاملې نور هم کړکېچنه کړي، ځکه چې وار لمخه هغوی ته د رسیدو یو لار شتون لري. نو چې کله هم افغان امریکی چارواکی وغواړي هغوی سره خبرې وکړي، نو بغیر د سبندیز نه کولای شي. د دې نه علاوه د دې له وجبا افغان او امریکایي انتظامیه ته د لچک خودلو موقع هم په لاس ورکړي چې کله او څنګه دا بهیر پر مخ بوزي. د مجلې په خبره قطر کې د افغان طالبانو دفتر وتړل شي، نو دا خطر شته چې طالبان ایران، پاکستان، روس او یا چین ته ولاړ شي، چا سره چې د قطر په مقابله کې د امریکا تعلقات دومره خنډ دي. او بل دا چې د خبرو اترو لپاره یو عام اصول دا دی، څوک هم په خپل خوخه د مخالف ډلې استازي نشي ټاکلی. دا خبره د طالبانو په معامله کې هم را پر ځای ده، څومره چې د یوې بلې مخالف ډلې لپاره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په کیف کې د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو سره وکتل. اوکراین ته د اردوغان د دې سفر هدف د اوکراین او ترکیې پر دوه اړخیزو روابطو، د کریمیا د تاتارانو پر وضعیت او د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې کول او د یو شمېر موافقه لیکونو لاسلیک کول بدل شوی دي. د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه یو رپورټ لري، غټکی له فرشته جلال زیور.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اوکراین ته د یوې ورځې په سفر کې ټینګار وکړ چې حکومت به په هیڅ ډول له اوکراین د کریمیا جلا کېدو او له روسیې سره د دې ټاپو وزمی الحق په رسمیت ونه پیژني. پروشینکو ته ډاډ ورکړ چې ترکیه د کریمیا په ګډون د اوکراین د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی لري. موږ به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحق په رسمیت ونه پیژنو. دا ټاپوزم په 2014 میلادي کال کې روسیه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. نړیوالو سازمانونو او غربي دولتونو د روسیې له لوري د کریمیا پر تاتارانو چې په ترکیه ژبه خبرې کوي او هغو خلکو چې د مسکو مخالف نظر یې څرګند کړی، د داسې تشدد غندنه کړې ده. پوروشینکو او اردوغان تیره میاشت ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنی بحث په غونډه کې هم سره کتلي وو. اردوغان هلته هم د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کړی وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر نوویل چې په کریمیا کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی. موږ له ولسمشر اردوغان سره یو ځای تاکید وکړ چې د بشري حقونو وضعیت په دوامدار ډول هلته د خرابېدو په حال کې دی. د زورواکانو له لوري د خلکو ځپل او ځورول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د کریمیا د تاتارانو د خودمختار مجلس مشر رفعت خوباروف پرون ازادي راډیو ته وویل چې یو عمده دلیل چې ترکیه په اوکراین کې د روسیې د تشدد د مخنیوي او غندلو لپاره له اروپایي اتحادیه سره پر مسکو په بندیزونو کې شراکت ونه کړ، دا و چې اروپایي رهبرانو په دې اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب پر امکان خاورې اچولې وې. خوباروف ډاډ څرګند کړ چې ترکیه د کریمیا د تاتارانو ملاتړ کوي او د هغوی په سیمه کې د روسیې له مداخلې سره مخالفه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي وسلوال طالبان سکل په افغانستان کې د لوی ولایتونو د سکوت لپاره په خپلو ټولو پلانونو کې ناکامه شوي دي، خو ستولتنبرګ وویل اوس وخت په هیڅ وجه له افغانستانه د وتلو لپاره مناسب نه دی. هغه پرون دوشنبه د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د ناتو د غړو هیوادونو په پارلماني غونډه کې وویل افغانستان نور د ترستانو لپاره د امن ځاله نه ده. فرشته بیا هم د فرشته جلال زید رپورټ وو.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل اوس مهال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل او یو بیا د هغه هیواد یوازیتوب غیر مناسب کار دی. هغه د ناتو د پارلماني غونډې ګډونوالو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د افغانستان وضعیت بدل شوی او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د ناتو قواوی ملاتړ کوي توانېدلي چې وسلوالو طالبانو ته ماته ورکړي. یانس ستولتنبرګ وویل
There are problems but you have to remember that the strategic aim of Taliban
سونځشته خو باید هیر نکړو چې د وسلوالو طالبانو ستراتیژیک هدف د ولایتونو د مرکزونو نیول وو، خو معلومه سو چې هغوی د دې کار توان نه لري. هغوی شاته سول افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو هر حمله شنډ کړي. په افغانستان کې اوس مهال د نړۍ د لشت لږه نه دیر شي وادونو پوځیان د ناتو تر قومنده لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په تعلیم پوځي روزنه او د هغوی لپاره د مشورې ورکولو پر پروګرامونو بوختي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د تړون د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له افغانستانه وتل د افغانانو او د هغوی د نړیوالو متحدانو په ګټه کار نه دی. د هغه په وینا له افغانستانه وتل هلته د پاتې کېدو په پرتله زیاته پانګه غواړي او ټینګار یې وکړ چې هغه هیواد نور د تروریستانو لپاره امن ځای نه دی. دا زموږ د هڅو پایله وه چې افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو د امن ځای نه دی. سمه ده چې افغانستان سوله او ثبات نه لري، خو د تروریستانو د امن کور هم نه دی. د ناتو عمومي منشي د رومانیه په پلازمینه بخارست کې پرون له خبریالانو سره په خبرو کې یو اربیا څرګنده کړ چې د افغانستان له حکومت به ملاتړ جاري وساتي او هلته د نړیوالو ځواکونو رول به نه بدلیږي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته داسې ګڼل سوی و چې د ناتو د غړو په پارلماني غونډه کې به له افغانستان سره د مرستو د زیاتولو لپاره د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو پر غوښتنو هم خبرې وسي، خو پرنۍ غونډه د ستولتنبرګ په وینا پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ښې روزنې یو هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه 1,602 ملکي افغانان وژل سوي او 3,501 تنه زخمیان شوي دي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې هم د سولې په اړه جوړې وې غونډې ته وویل د وسلوالو مخالفینو په منځ کې داسې کسان شته چې سولې ته لیواله دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په دغه غونډه کې خبرې کولې یو ځل بیا ټینګار وکړل چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیلولو لپاره شرطونه نه لري. له کابله د واصل وصال رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس وایي د هیواد په داخل د سیمې او نړۍ په کچه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده ده. محمد کریم خلیلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې سولې ته د رسیدو د علمي لارو چارو په نوم ملي کانفرنس ته ویل چې د افغانستان حکومت آماده ده چې په هر ځای کې چې وسلوال مخالفین دي ورسره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلی وایي د وسلوالو مخالفینو په منځ کې داسې کسان هم شته چې سولې ته لیوالتیا لري.
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد،
اوس وخت کې هم خلک سولې ته اړتیا لري او هم د سولې د خبرو اترو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه زمینه آماده ده. کوم شرایط چې د سولې د خبرو او د جنگ د خاتمې لپاره په اوسني وخت کې آماده دي د سولې د عالي شورا په هیڅ دوره کې آماده نه ول. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو یو ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلو چې دغه ناسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د سلور اړخیزو ناستو په لړ کې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې دغه ناسته به د اکتوبر په 14 نیټه ترسره شي چې پکې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبانو استازي ګډون ولري. ولسمشر غنی تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې کلي په دوو محورونو، لومړی پاکستان او بیا په بین الافغاني مذاکراتو سرخی. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه کابل ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې همکارۍ ته آماده ده. بلخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په دې ناسته کې خبرې کولې وویل د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ مخکینی شرطونه نه لري او آماده دي چې په هر هیواد کې وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړي.
د افغانستان خلک، نظام، حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پی شرط نه لري، بلکې تقاضا کوي چې په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره آماده وي، د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د سولې په اړه د خبرو پیلېدل ممکن نه دي.
د واصل وصال رپورټو د کونړ ولایتي شورا دینی عالمانو او مدني فعالانو د دوشنبه پر ورځ په وګټ خبري کانفرنس کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره په صفري نقطه کې د سرحدي پولیسو پوسټو ته خوراکي توکي او نور مهمات پر وخت ورسوي. دوی د لکه وکړه چې که دولت دغه کار ونه کړي دوی به خپل ځوانان پرې نږدي چې د امنیتي او سرحدي ځواکونو لیکو ته ولاړ شي. باز محمد عابد حال را کوي.
د کونړ ولایتي شورا دینی عالمان او مدني فعالان له مرکزی حکومت نه پر داسې مهال په دغه ولایت کې د سرحدي پوسټو د تجهیز او اکمال غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د مرورې ولسوالۍ اړوند د پاس غاخي د پوسټې نه 15 تنه سرحدي پولیس د سخلو د اوبو لپاره د ډیورن کرښې هغه اړه باجوړ سیمه کې چینې ته تللي ول او هلته ووژل شول. د کونړ ولایتي شورا رئیس اجی محمد صافی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبريالانو ته وویل کوم وسله چې سرحدي پولیس یې باید ولري ورسره نشته او نو ورته خوراکي توکي او د سخلو به پر وخت رسیږي.
درې کنده کلرو دیو سره امکان ډیر زیات کم دي، هغه اسلحه چې د دیو ته فار ضرورت دی دیو ته په واکه نه ورکړ شوی، فرمای چې دیو ضرورت وي هغه ته په وخت باندې مثال نه رسیږي. جدي ستونزه چې زمنګ دغه درې وړ کنده کو نو سره مخ تي، هغه د دیو انتقالات هم د سربازانو ام د خوراکي توکو او قراتو قراتو باندې موږ دغه مشکل د مرکزی حکومت سره کړی دی، تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه راکړي.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو د شورا مرستیال نجیب الله حقیار په دغه خبري ناسته کې وویل کونړي ځوانان د نظام لپاره قرباني ورکوي خو د کونړ ولس ځانونه په نظام کې نه ویني.
د کونړ د ولسونو غږ او تاکید هم دا دی چې موږ په ځان په نظام کې نه یو، اما قرباني ورکو. یو قرباني همدغه وه چې پرون د 15 ځوانانو شهادت په غاخي پاس کې ورکو، تیر وخت کې په نواپاس کې ورکړی، په نظام غږ کوو، ولسونو ته قناعت ورکړي او په نظام کې د یو ممثل په شکل باندې د دوی رنګ ښکاره کړی شي.
د کونړ د مدني فعالانو په استازولۍ شعیب غروال وویل که حکومت د سرحدي پولیسو د پوستو تجهیز او اکمال نشي کولی نو له سرحدي تړو دي پوستي را کوزي کړي.
د ولس غوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه باید امنیتي ساتونکي له محاصرې نه راخلاص کړي، د خوراک او څښاک له کمښت سره مخامخ وي، د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ وي، د وسلې له کمښت سره مخامخ وي. دغه ټول شیان باید دوی لوي مخې حل کړي او کونی شي حلولی. د ولس غوښتنه دا ده چې دونه سرحد واز دي همدغه څوکۍ نه راښکته کړي، ځکه موږ چې ګورو هر ورځ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د زیاتوي چې که حکومت په کونړ ولایت کې د سرحدي پولیسو ستونزې هوارې نه کړي، د کونړ ولس به خپلو بچو ته اجازه ورنکړي چې د سرحدي پولیسو لیکو ته ولاړ شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د دوشنبه پر ورځ د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونځیو ته د لمریزې یا سولر برېښنا ورکولو پروګرام پیل شو. د خوست چارواکي وایي د سرحدي سیمو په ښوونځیو کې د لمریزې برېښنا په فعالولو سره به د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته د معاصرې ټکنالوژۍ د زده کړې زمینه برابره شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی د گربز ولسوالی د شخامیر پولیسه کې د سولار یال مریض برېښنا د سیستم د نصبولو په پیل غونډه کې مشال راډیو ته ویل چې د برېښنا د دې سیستم په فعالیدو سره به نه یوازې د سرحدي سیمو اته درش ښوونځي روښانه شي، بلکې په کمپیوټر خونو، لابراتوارونو او نورو هغو ځایونو کې به هم ورڅخه استفاده وشي چې د برېښنا انرژۍ ته اړتیا لري.
په خوست کې د گربز ولسوالۍ په شمول په 50 ولسوالیو کې د مختلفو مکاتبو لپاره د سولر انرژي د تهیه کولو مسله ده چې په دغې سره به د دې ټول اړین ملحقات یو پی ایس بیتری او نور کوم ضرورتونه چې دي هغه به په هغې سره به دوی کولی شي چې مکتب روښانه وساتي او په خاصه توګه د دوی هغه کمپیوټر لاب، لابراتوار او نور هغه څه چې برېښنا ته ضرورت لري هغه ستونزې به انشاءالله ورسره حل شي.
د خوست د ولایتي شورا غړی او د یوې لیسې پخوانی مدیر امیرالله رسوان وایي په ښوونځیو کې د برېښنا شتون به د زده کړو پر بهیر مثبت اغېز ولري.
برقي وه هغه وسیله ده چې په ښوونځي کې ټول هغه برقي وسایل چې په اوسنی عصري تعلیم کې هغې نه استفاده کیږي د برق په ذریعه هغې فعالېدل شونی دي، نو دا هغه د شاګردانو د ښه زده کړې دپاره ښه فرصت برابرولی شي او کیدای شي چې د زده کړې په کیفیت کې ښه مؤثر او ګټور وکړي.
د ګربزو د سیمې یو تن مدني فعال خلیل جان ګربزوال غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د سولار یا لمریز برېښنا د نصبولو کیفیت ته دې جدي پاملرنه وشي.
د ګربزو کې د سولارو پروژه افتتاح شوه، خو دلته شاګردان نه کمپیوټر لري نه ور سره پکې لري نه کوم لین لري، کچیرته برق مداوي خو چې د دې لپاره کمپیوټر دغه شیان موجود نه وي نو بیا خو برق څه ګټه نه لري، کاري ښه کیفیت ولري دا سنوي چې بیا یو کال یا پنځم میاشتې یا څلور میاشتې دوام وکړي بیا له منځه دا پروګرام لړ شوی وي.
د یادونې وړ ده اوس مهال د ښوونې روزنې لپاره د نړیوال مشارکت برنامې یا جی پی ای لخوا د خوست اړوند د تڼیو په 14، د باغ په 3، د ترېزیو په 9 او د صبریو په 2 ښوونځیو کې د سولار یا لمریز برېښنا سیستم فعالیږي.
دا مشال رادیو ده.
د مومندو د پلانغار تحصیل د نیوی کلی په سرکاري های سکول کې 400 ماشومان داخلي، خود سکول انتظامیه وایي دوی په خپل ودانه کې واز تر 250 پورې ماشومان ځایول شي. د سکول د مشر استاد یا پرنسپل په خبره دوی لډيري مجبورای ماشومان په جماعت یا د سکول په لیبرټری کې زده کړو تکینوي. شانواز ترغزه معلومات راکوي.
د پلانغار نوی کلی په سرکاري های سکول کې د ناستې د زائد کمی د وجه ځینې ماشومان د جماعت په کوټه او ځینې ماشومان په ساينس لیبرټری کې ناستوي او زده کړې کوي. د دې سکول د ماشومان شمیر 400 دی، ولې د سکول د انتظامی په وینا چې د غوی د سکول په خپل ودانه کې تر 250 پورې ماشومان ځای کیږي. د نهم ټولګي او ماشوم نورالامین وایي چې حکومت دې په سکول کې لږ تر لږه درې نورې کوټې جوړې کړي.
سکول کې کله چې کلاسونه وي هغه وجه ډېر زیات کمی زمونږ چې کوم یو کلاس دا چې مخامخ د جمعه کې ناست مونږ ته کم روحم ضرورت شته، هغه تعداد ډېر زیات سوای نه وایي مونږ ته کم روحم ډېر زیات کمی دی.
د لسم ټولګي خزر حیات وای چې هغوی ته په زده کړو کې ډیر مشکل وي ځکه چې ساينسي تعلیم بغیر له ساينس لیبرټری پوره کیږي نه او هغوی دغه سبق کې ډیر کمزوري پاتې شوی.
مشکل دا چې مونږ اول خو چې مونږ د 10 کلاس کې لیبرټری کې ناس کلاسونه کمې دي، مونږ چې پریکټیکل کوو نو الریډي مونږ لیبرټری کې ناس مونږ لیبرټری کې کوو خو چې کله 9th والا راځي نو بیا مونږ دا تکلیف چې مونږه کلاس نه وځو خپل کلاس نه او 9th والا پریکټیکل کې کوو.
لدی ورستو می د سکول د پرنسپل اسلم خان سره خبرې وکړه نو هغه وویل چې لډيري مجبورای هغوی ماشومان په جماعت او د لیبرټری په کوټو کې کینوي ځکه چې د هغوی سره د ناستې ځای ډیر کم دی او اسلم خان زیاته کړه ډیر زیات ماشومان راځي او هغوی یې داخلوي.
نو موږ هم د ټولنې چې زمونږ غوډې خبره د سبق د سکول د سبق دا نو مجبورن موږ جماعت کې ماشومان کینول او الته موږ پیریډونه اخلو موږ په د ستغه نمخ کې موږ پیریډ اخلو زیرو پیریډ شورته وای د اسمبلی نه وړاندې او بیا موږ د چټۍ نه پس هم موږ بیا زیرو پیریډ اخلو خو داغه باوجود موږ ته مشکلات د نهم او د لسم په پریکټیکل کې راځي.
اسلام خان وویل چې هغوی د غستونزې د تعلیم محکمې د مشرانو سره شریکې کړې دي خو لا هم د هغوی د غستونزې نه د هواره کړې دی. وای چې د روان میاشتې په 14 نیټه د هغوی سکول ته د فاټا ایجوکیشن ډایریکټوریټ مشر هم راځي او د غستونزې به ور سره خامخا شریکوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګار.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د تور زیړی رنز د مخنیوي په هدف د یو 15 کلن پروګرام د پیل اعلان کړی دی. د صحت مرکزی وزارت په وینا پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې یو د پام وړ شمیر خلک یې له یادې ناروغۍ کړیږي. دغه وزارت په خبره د پروګرام په ترڅ کې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کیږي، بلکې د تور زیړی او ورڅخه د حفاظت په موخه به د عامه پوهاوي کمپاینونه هم دوی وچلوي. پر دې موضوع د رابعه اکرم خان رپورټ، ورپسې د عبدالله مکری په غږ یوه سندره اورو.
مشالې ډیو سره په خبرو کې د صحت وفاقي وزیر سایره افضلدار اړ اوویل،
موږ د صحت نړیوالې ادارې د امرو یا منځنی ختیځ، افریقا او د مرکزی اسیا په برخه کې وړومبی ملک یو چې دا قومي ستراتیژیک تګلاره مو شروع کړه. په دې سیمه کې د ټولو زیات دا ناروغي د مصر بس پاکستان کې زیاته ده. موږ ثبوت د دې ناروغۍ په اړه هدایات او په دې عمل درآمد لپاره یو منصوبه ورکړې او هغوی دې لړکې خپل یو PC1 جوړولې شي. موږ چې دا پلان څنګه جوړ کړی نو زما په خیال دې نه به فرق پریوزي او موږ ژمن یو چې تر کال 2030 پورې به موږ دا ناروغي ختم کړو.
د صحت د وزارت په وینا چې دا وخت پاکستان کې 12 میلیونه کسان د تور سیړی ښکار دي. هم دې لړ کې مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال د تور سیړی د مخنیوي څانګې مشر او د کامی هپټایټس سټریټیژیک فریم ورک ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر امیر غفور ویل چې د دې پروګرام د لارې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کیږي، بلکې ولس به هم د دې مرض خبرېدو او مخنیوي په اړه معلومات ورکړي کیږي.
ځاري خبره علاج خو بل خبره ده، خو راغې بچون کې هم ډېر ضروري چې خلک وینا او غندا او زارونه او د فوټ پات باندې چې دا غاخونو والے ډاکټران ناشتي دا سيزونو نه ځان بچ کی. نو امید ده چې دې باندې موږ قابو والو ولې چې اوس خو علاج ډېر خر هوته دي او ګولو علاج مخکې بسته دی، هغه سره به مریضانو ته ډېر لوی سایډ افیکټس کې ده، هغه به ډېر تکلیفات او اوس دا ګولې دي نو دا ډېر اسانه ده.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې حکومت د ناروغیو مخنیوي لپاره د صفاوینی ورکولو نظام هم خکړي او د تور زیړی ناروغۍ د مخنیوي دوايانی په کم نرخونو مارکیټ کې دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي.
لار بار وانش پښتنو د میرویس خان پلار، لار بار وانش پښتنو د میرویس خان پلار، ټول د خوشحال 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 خان ختم کی ہر وطن پروش او پس خور برسوا کی سمبول د پښتنو د پاچا خان فخر افغان پلار، سمبول د پښتنو د پاچا خان فخر افغان پلار، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان، لار بار روان شو پښتنو د میرویس خان پلار، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان، ټول د خوشحال خان پلار، ټول د خوشحال خان. مرگ دیا برندی جی چزودا سمت خان پلار،
لار بار وان شي تخت دو دم رسان پلا دون تا خوشحال خان پلا دون تا خوشحال خان دون تا خوشحال خان